روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم. اقامت یا بی اولادی هغه سونزه ده چې د نور نړۍ په څیر یو شمیر افغانان هم ترې کړیږي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال څه شمیر افغان ځوانان له بی اولادۍ کړیږي، خو د نویو واده شوو په منځ کې شته داسې ګڼ کسان چې په واده یې کلونه اوړي خو ماشومان یې لا نه کیږي. پوښتنې دا دي چې اقامت، وچوالی یا بی اولادی ولې رامنځته کیږي، دغه ستونزه په څو ډوله ده او درملنې څه ډول کیږي. دا او نورې پوښتنې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه له خپل درانه میلمه سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي، یوه نړیواله شمیره ده چې که تاسو ورته د اړیکې وس نه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. د واتساپ شمیره هم درته وایم، که چیرته ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسئ 00420212301. لنی کمر غچې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوې دی. ډاکټر صاحب اکلیل ستړي مشي، راځي پایل دینه وکړو چې اقامت یا بی اولادی څه شی ده او څنګه یې په لاندو ټکو کې تعریفولای شو.
خپل پښتنې موږ سره وړاندې کړو، هیله کوم چې موږ دې ځوابونه ووایو. بی اولادي یا اقامت یا وچوالی هغه وخت ویلی شو کله چې میړه او ماندینه د یوه کار لپاره په پرله پسې توګه کوروالي وکړي یا جمع وکړي خو د ماشوم خاوند نه شي. په دې وخت کولی شو چې ووایي چې دا جوړه بیا اولاد ده. خو دا هم باید څرګنده کړو چې په دغه جریان کې په دغه یو کار کې باید مور و ماشوم ته شیدې ورنه کړي او مور تر زوکړې وروسته د یو بل ماشوم تر زوکړې وروسته هم د اولاد د پیدا کېدو امکان ډېر لږ دی. او بل دا چې په دغه یو کار کې باید میرمن هیڅکله د ماشوم د مخنیوي یا د امیدوارۍ د مخنیوي ګولۍ ونه خوري. په دې وخت کې موږ ویلی شو چې دا جوړه بې اولاده ده یا د بې اولادۍ په ناروغۍ اخته ده.
بله ډاکټر صاحب، یعنی دغه تعریف تر ډېره په هغو باندې صدق کوي چې نوی ودونه کړی وي او تر اوسه اولاد نوی پنس شوی. که یو کال پورې څوک واده وکړي اولاد پنس نشي، نو د هغه وخت دی چې مور شیدې هم نه ورکوي، مور لمخ کې بل ماشوم هم نه لري، اولنۍ ماشوم یې. نو دغه غلطه به موږ ویلې سو د تبله نظر چې دغه جوړه ممکن د اقامت یا بیا اولادۍ ستونزه ولري. ډېر مننه ډاکټر صاحب، ډېر مو په واضح او سره هوټکو سره تعریف کړ او دغه وضاحت مو ورکړ چې بیا اولادۍ اقامت په څه معنا. نن سبا د افغانستان په ځوانانو کې هم شته داسې کسان چې ودونه کړي خو لکلون رئیس د اولادونو په تمه دي خو تر اوسه اولاد نه کیږي. کیدای شي دغه خبرونه له ګڼ شمېر اوریدونکو سره مرسته وکړي، ځکه یو شمېر اوریدونکو چې هیله لرم نن اړیکه ونیسي دوی غوښتنه کړې وه او دا سپارښتنه درلوده چې موږ په دې اړه باندې یو موضوع ونیسو، خبرې پرې وکړو. ډاکټر صاحب، مخکې به زه اوریدونکو نه هم بیا غواړو چې اړیکه ونیسي، اما دغه اقامت یا بیا اولادي که په څو ډلو ویشو، په طب کې څو بڼې لري دغه اقامت او کومه بڼه یې داسې ده چې په اسانه د درملنې وړ ده؟
د بیا اولادي اقامت کولی شي په دوو ډلو وویشو. لومړی ډله هغه ده چې د میړه او ماندینه د لومړي ځل لپاره د ماشوم خاوند نه وي. دا په دې معنی چې کله چې نارینه او میرمن واده سره وکړي تر یوه کاره پورې دوی په پرلپسې توګه کوروالي کوي، جمع کوي. مثلا هر دوه تر یو مشه وسه خو هم دې ماشین خاوند نه کیږي یعنی مېرمن امیدوار نه کیږي دې ته وایي ابتدایي بیا اولادي او بل بیا اولادي چې دا هغه ثانوي بیا اولادي ده چې هغه وخت کې کله چې یوه جوړه یو یا دوه ماشومان ولري او بیا وروسته د بیا اولادي په ناروغۍ اخته کیږي یعنې دا چې میړه او مانځنه په پرلپسې توګه کورواني کوي هر دوه درې ورځې وروسته لیکن مېرمن امیدواره کیږي نه په دې وخت ویلی شو چې دا یو ثانوي بیا اولادي ده
ها یعنی په دو عمومي برخو باندې ویشلای سو لمړی هغه چې هغه میرمن او خاوند چې نوې واده کړی وي او هیڅ اولاد نوی پنس شوی او دیمه باندې به هغه چې یو دوه درې ماشومان کیږي ورسته بیا دغه د اقامت یا بیا اولاد استون زره منست کیږي مننه ډاکټر صاحب نو راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو چې لمړی پتل ته په واتس اپ شمیره کې ماته یو پښتنه را لګلې و دا شمه پښتنه به سره واورو بیا په ټلیفون کې نور اوریدونکو را واخلو ورزو دی واتس اپ دی اوریدونکو پښتنه ته
السلام علیکم لودین صاحب تاسو ډاکټر صاحب محترم او د زده رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم نبی الله زابلای د زابل لرغم د بولسوالین خبرې کوم له ډاکټر صاحب محترم نه می دوه پښتنې دی لملای دا چې ډاکټر صاحب محترم کوم عوامل دي چې یو مور او یو پلار ل اولاد نه به برخې کیږي عوامل څه دي او دوهم ویل کیږي وای هغه کورنۍ چې مثلا په خپلو کې دوستي کوي مثلا یو کس د کاکا لور د ماما لور د خاله لور سره واده کوي تر ډیره حد چې سره خپلواني وای د هغوی ترمنز چندان بیا یعنی دغه د اولاد اقتصادي لسته کمه د دنیا ته به بیا راوړي آیا حقیقت کنه همدا داسې کورنۍ خبرې دي مننه
ډیره مننه زبلای صاحب چې لمخ کې خپل پښتنه زموږ واتس اپ شمیره ته را لګلې و نور اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو ډاکټر صاحب د دوی پښتنه به واخلو بیا به په نوبات سره ځواب ورکو یو اوریدونکو اوس واصل د استډیو سره له د سره خبرې کوي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړي
خیر سلام دروغ نه راز احسانان په کولایت څخه پوهه ده یعنی څوک چې دی اکل ورو غواړي بیا دوی آیسي مثلا په غو کې د ګذر هغه تاثیرات کاریږي آیا دا پوښتنه صحیح ده غلطه ده
غاک مو هم سامنے د پکتیکانه ډیره مننه ام پښتنه مو واوري دل شوله مخکې غبل ورور زبلی صاحب هم ورته پښتنه درلوده چې همغه د اکالور یا هم مثلا د مامالور یا هم د خالالور چې هغه د وینې شراکت ورته ډیر نګدی وي یا د وینې شراکت پکې وي هغه آیا د دې عمل کیږي چې سړی بیا اولاد پاتې شي یا اولادونه سي کنه په دې به ورسره ډاکټر صاحب رانه واچي ډېر مننه چاړي کمنې ولې وکور ودان سلامات اوسئ نور اوریدونکو ته هم نوبات ورکو اوریدونکو که پښتنه لري اړیکه ونیسئ او ډاکټر صاحب په ویانا کې په همدې برخه کې تخصص لري ستاسو پښتنه ځوابولی شي یا اوریدونکو له واتس اپ نه هڅه کوي چې زموږ سره وصل سي راځي چې د سره خبرې وکړو په دې لاره چې غاګي واوریدلې سو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی خا فکر کوم دغه اوریدونکو د واتس اپ اړیکه سم نه ده نو اوریدونکو که چیرته غواړي چې له واتس اپ شمیرې نه موږ سره اړیکه ونیسئ نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي یا موقعیت سم ځای وي ترڅو تاسو اړیکه سم شي تاسو غاګ مو غواورو او غاګ مو ډاکټر صاحب ته ورسیږي او د نورو اوریدونکو مخه هم ونه نیسو خا ډاکټر صاحب راځي ترغه چې نور اوریدونکو وسلېږي تاسو ته به بیرته راوګرځو دغه د زابلی صاحب او دغه بل ورور چې له پکتیکان اړیکه نیولې و تقریبا یو پښتنه سره ورته واغدا ده چې د خپل خپلوانو سره یا له هغو کسانو سره چې یو څه د وینې شراکت ته نږدې وي او واده آیا وای د بیا اولادۍ لامل کیږي کنه او بل پښتنه دا و چې عوامل څه دي په سر کې زابلی صاحب دا پښتنه هم کړې و
ته مننه کوم لوین صاحب د دې دواړو هیوادوالو د ګډه پوښتنه چې وه په هغه زه وپوهېدم هغه د دې پوښتنه چې ده جواب یې زما لخوا مثبت دی یعنې دا سوپر رښتیا ده چې کله چې د خپلوانو تر منځ ودونه کېږي کېدای شي چې دا جوړه مېړه او ماندینه په دې اولادۍ باندې اخته شي یعنې ماشومان یې ژوندي پاتې نه شي دا په دې باندې چې خپله د تعریف له رویه دی اولادی هغه ته ویل کیږي کله چې یو میرمن امیدواره شي لیکن یو ژوندی ماشوم ونه زیږوي. مثلا یو میرمن امیدواره کیږي په اوه میاشتنۍ یا سه میاشتنۍ کې یو ماشوم مړ کیږي، مړ پیدا کیږي، دغه شان دی اولادی ویل کیږي. یا مثلا میرمن او خاوند د یو ماشوم خاوند کیږي، یعنی میرمن امیدواره کیږي خو نه میاشت وروسته کله چې ماشوم زیږي دا مړ وي. دې انا ته هم سړی ویلی چې دا بې اولادي ده. نو ځکه ویلی سم چې هغه جوړې هغه میړه او مدیره چې دوی نږدې خپلوان دي سره یا د کاکار زرمن د کاکار لور ده، مثلا میرمن یا میرمن مثلا د مامان لور ده یا د غمان لور ده، په دوی کې دا بې اولادي زیاته لیدل کیږي. دا رښتیا ده.
خا او دغه د عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب که څه هم یو عوامل کې هم دغه راتللی سي چې مثلا له خپلوانو سره نږدې خپلوانو سره خیخی یا چې په هغه کې زموږ او تاسو په ولس کې مثلا د ترو لورانې دي، د ماما لورانې دي، یا هم د خاله لورانې دي، له دغو سره زموږ او تاسو په وطن کې دوستۍ یو څه کېږي، چې یو عامل همدغه دی چې ممکن یو کس په بې اولادۍ اخته شي. نور عواملو په اړه باندې ډاکټر صاحب کلندر رانا واچو.
نور عوامل کولی شي چې دغه کوغوی شو، مثلا هغه عوامل هغه سببونه چې په میرمن کې دي، هغه عوامل هغه سببونه چې په نارینه کې دي. دا په بې اولادۍ په سلو کې 10% عوامل سببونه په نارینه کې دي په بې اولادۍ، او په سلو کې 10% یا په سلو کې 10 د بې اولادۍ سببونه په میرمن کې دي، او په سلو کې 10 بیا په دواړو کې دي، یعنی په دواړو کې ستونزه موجوده ده، او په سلو کې لس د بې اولادۍ سبب معلوم نه دی. اوس راځو د بې اولادۍ سببونه په نارینه کې. دا بیا باید موږ غوښتل شي پر دوو برخو باندې. لومړی هغه برخه چې ستونزه یا مشکل د نارینه په تناسلي او تکثري جهاز کې دي، او بل ستونزه یا ناروغي د نارینه په تناسلي او تکثري جهاز کې نه دي، د بدن په بله برخه کې دي. همدارنګه په میرمن کې هم کولی شي چې د بې اولادۍ سببونه پر دوو ډلو وویشو، یعنی سبب یا ستونزه د بې اولادۍ د میرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې دي، او بل په دغه جهاز کې نه دي. اوس لومړی راځم د نارینه سره. د نارینه په تناسلي او تکثري جهاز کې ستونزې کېدلی چې ډېرې اوسي. مثلا د مني اوبه چې دي د دې مقدار لږ دی، یا د دې کیفیت سم نه دی، یا مثلا د مني په اوبو کې هغه د نارینه هګۍ چې دي چې په سببت کې سپرم ورته وایي، د دغه مقدار یا کچه لږ ده، تعداد یې لږ دی، یا تعداد یې برابر دی سم دی، خو د سپرمونه چې دي یا د نارینه هګۍ چې دي دغه کیفیت یې سم نه دی، دوی خپله وظیفه خاصه نه شي رسولی، یا دغه سپرمونه سم حرکت نه شي کولی. په عمومي توګه کله چې د نارینه د مني په اوبو کې په یوه میلیلیتر یا یوه سیسي کې تر 15 میلیونه زیات سپرمونه شتون ولري، کیدلی شي دا نارینه د ماشوم خاوند وشي. دا یو دلیل. او بل دلیل دا دی چې مثلا په د کله چې یو ماشوم مثلا یو ماشوم د مور په نس کې وي او دا هلک وي، دا نارینه وي، په دغه وخت کې د دغه کوچني ماشوم چې په مور په نس کې دی د ده د بایزه یا د عربي مف خوټ یې دا په نس کې وي، ده کله چې ماشوم وزېږي پیدا شو دنیا ته راغی بیا سر یو کال پورې وروسته د بایزه یا د ده مردک یا دا بخښنه غواړم خوټ یې دا کښته راځي. دا چې ماشومان ستاسو د دوی د بایزه خوټ یې کښته نه راځي، دا د دې بایز کېدلی شي چې دا ماشوم د بې اولاد کله چې ځوان شو د اولاد خاوند کېږي. بل دلیل د بې اولادۍ په نارینه کې دا دی چې خپله د دغه چې دي د بایزه شده یا مرد کې دا په د ماشوم په ډول پاتې کیږي. یعنی دا چې کله چې ماشوم بلوغ مخکې وي دا کوچنی وي، کله چې دا هلک بلوغ ته ورسېږي دا غټېږي، دا رشد کوي، نمو کوي، غټېږي او د هغوی په جوړولو باندې پیل کوي. کله چې دا هلک یا دا نارینه دا بیزا یا دا بندکې کوچنی پاتې شي، ماشوم په توګه پاتې شي، بیا دا هګۍ نشي جوړولی. دا دان د دې بحث کې چې دا ځوان یا دا نارینه د اولاد خاوند شي. اوس لازم نور هغه ناروغي چې د تناسلي او تکسري چې هست د باندې دي په نارینه کې. مثلا کله چې اولاد ډېر چاغ اوسي دا کېدای شي چې بیا اولاد اوسي. کله چې اولاد مثلا ډېر سګرټ کوي یا چلمس کوي یا مثلا نسوار اچوي یا نور مخدرات کاروي یا نور مثلا الکول فری، دا کېدای شي چې د بیا اولادۍ باعث وګرځي. اول که چېرې یو نارینه ډېر ډنګر وي، مثلا ډېر کم وي، ډېر ضعیف وي، غذا سمه نه وي، هم کېدای شي چې د بیا اولادۍ په ناروغۍ اخته شي. او بل مثلا کله چې د نارینه د ماشومتوب په وخت کې د سربغوند په ناروغۍ اخته شي، کله چې رک پاشتي کې ورته وایي سربغوند په ناروغۍ اخته شي، او د سربغوند د ناروغۍ په وخت کې کېدای شي چې د نارینه بیزه یا خوټې یا مرده کې د التهاب اخته شي. التهاب اخته شي وروسته بیا چې دا ماشوم ځوان شو غټ شو، بیا کېدای شي چې اولاد پیدا نه شي. او اوس راځو د مېرمنې په بدن کې د بیا اولادۍ سببونه څه. لومړی د مېرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې د دلیلونه یا سببونه اول باید څرګنده کړي چې هر مېرمن په یوه میاشت کې یا په اصلي میاشت کې د جامعې په ناروغۍ اخته کېږي. یا موږ وایو مثلا د جامعې ناروغۍ، یا مثلا جامعه مینځي، یا جامعه پریوي، یا مثلا حیض ورته وایي. مثلا عربي کې حیض موږ په صحابت کې پیریود ورته وایي. مثلا دغه په میاشت کې یو وار منځ راځي، او په دغه یوه میاشت کې دا مېرمن په خپل تخمدان کې هغه د هګۍ د جوړېدو په ځای کې یوه هګۍ جوړوي. دا هګۍ کله چې جوړه شي، کله چې دا د تخمدان څخه راونوځي، آزاده نه شي. په دغه وخت کې د بیا اولادۍ باعث ګرځي. یعنی دا چې د نارینه هګۍ د مېرمن ورېهم ته رسېدلې ده، لیکن د مېرمن هګۍ شتون نه لري، نو ځکه دا مېرمن بیا اولاده کېږي. او بل د مېرمن دا تناسلي جهاز په لنډ ډول داسې تشریح کولی شم چې مثلا د ښځو تر منځ موږ څه چې وینو معلومېږي، د دې پورته د داخله خواته یو نل دی، مثلا چې دې ته په طبابت کې موږ واجیره وایي، او په عربي کې محبل ورته وایي. دا یو شپږ اووه سانتي اوږدوالی لري، چې نیمه پورته ریهم دی، تر ریهم پورته ښایي او تلې خواته دوه دبلونه تللي دي، چې دبلو په سرونو کې تخمدان دی. دې تخمدان ته په طبابت کې اووري وایي. د دې تخمدان په منځ کې په هره میاشت کې یوه هګۍ جوړېږي. کله چې دا هګۍ جوړه شي، مثلا د تخمدان سره ووتل، که چیرې د دغه نل هغه نل چې د تخمدان او د رحم تر منځ وي، که چیرې په دغه ځای کې بندش موجود وي، بیا دا هګۍ رحم ته نه راځي. چې نه راغله د نارینه سپرم که څه راشي ورحم ته د مېرمن د هګۍ سره نه یو ځای کېږي، نو ځکه اولاد نه پیدا کېږي. او بل دلیل د مېرمن په تناسلي او تکثري جهاز کې دا دی چې خپله مېرمن هېڅ دا ناروغي نه ویني، د جامې ناروغي نه لري. یعنې دا جامه نه مینځي. کله چې جامه نه شتون ونه لري، دا معنی لري چې مېرمن هګۍ نشي جوړولی. هګۍ چې جوړه نه کړه، که چېرې کسان د نارینه سپرم ورېهم ته ورځي، خو بیا هم چون د نارینه هګۍ شتون نه لري، نو ځکه دواړه نه سره یو ځای کېږي او ماشوم بس نه راځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډېره مننه. دغه په نارینه او په ښځو دواړو کې د بیا اولادۍ سببونه او لاملونه دا مو ډېر ښه تشریح کړل. او دا هغه عوامل دي چې تقریبا 90% عوامل جوړوي ستاسو په ټکو زکه د دې درملنه هم کیږي او یوازې 10% داسې دي چې د هغو عوامل معلوم نه دي او دغه معلوم عوامل ټول داسې دي چې بیا د درملنه واړوي او نن سبا طب کې ورته درملنه هم جوړه شوې ده. کور بدن راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب اوریدونکو هم منتظر دي چې پوښتنې ولري. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
سلامونه لودین صاحب محترم پکتیانه گهیت خان در سپر دي
کوم. گهیت خان پکتیانه ستړي مشي مهرباني.
ډیر من لدین صاحب محترم په ډیر زیاتې بخښنې سره رادیو می اوریدل نه دی ستاسو ته په یو څه کمزوري دی ایپم کې خو لسره شتنه نو که پښتنه می تکراری وي مخکې له مخکې بخښنه غواړم. یو پښتنه چې دی بیا ولادي هم د لمیدون څه دی کپلن ډیر ته دوب شوی رته دوب کړی که دوب شوی وي او بل خبره تاسو
د گیس خان ورور علی کا پریش ولا زده تاسو پارښتنه کوم چې زموږ رادیو حالت کار نه کوي فقط له اوس نه داسې 15 دقیقې وروسته زموږ هم د خبرونه پښتو فیسبوک باندې ترازی کولای شي چې په پښتو فیسبوک باندې کې لسره ووري د پښتنه به جواب شي. ډاکټر صاحب په وضاحت سره او په ډیر تفصیل سره دغه عوامل څرګند کړل چې لبه د مرغ کې بیا تکرارونه د خبرونه ډیر وخت په ونیسي ځکه نور اجزا هم لري او نور اوریدونکو هم منتظر دي چې ووري ورځو نور اوریدونکو ته نوبات ورکو د سره به خبري وکړو. بل اوریدونکو سره ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنه پروګرام ووري.
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه ته تاسو د آزادۍ رادیو ټولو کرامو خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
و ډیره مننه اتل صاحب زموږ همیشنۍ اوریدونکو ستړي مشي په دې لړ چې غاګ موسم وورو لاندې خپل پښتنو ته راشي.
خدای دې مان قبول کړه. سلام ډاکټر صاحب تمام محترم اسد الله الدین صاحب زما د دې پښتنې د ډاکټر صاحب محترم صداقت دې نو خدای استاد سخرازي سي الدین صاحب محترم د استاد درسني د طریقې مرد تقدیر ګټ تلاشه کړی دي مستاس خوشاله استاد چې پوروړي خدای مو عزت وکړي. زما والا پرتن ډاکټر صاحب محترم استاد دا محترم اسدالدین صاحب چې یو خدای په پښوال سیمه کې دا دود دستور دی اکثر خلک دا وایي چې مثال یو څوک د تیاری وزن زیات یا غته بنانه کناري نه نو دا مثال د خبرې اولاد نه کیږي نو چې دا خبره وسه حقیقت ترشته لري کدا غسه اوازه د دوه پښتنه می ډاکټر صاحب محترم استاد اسدالدین صاحب چې مثال د خبرې دلته خو بیا اولاد کسان هم دي چې مثال اولادونه نشته نه شجنان نه نه دلته زموږ په منطقه کې بیا داسې کسان دي د محترم اسدالله الدین صاحب چې مثال 15 اولاد دي شپږ اولاد دي اته تر اته اولاد پوری هغه خاص انجونې نو یو خو هغه د دین د دې کار دغه هغه خدای پاک د طرفه ده چې اته نارینه اولاد ورکی که ښځینه اولاد د تیپ د نگاه څخه مثال د خبرې د دې څه عوامل دي چې مثال یو نارینه اولاد د چا کې ښځینه اولاد دي ځکه چې اکثر زنانه دي چې دغه بد رواجو د طریقې څخه د کورنۍ د لاس زوري دي ډیر چې مثال ته ویل نارینه اولاد نه راوړي ښځینه انجونې راوړي پرده پسې دغه مشوره سره دې زنه نه لاسو غریوان نکته غته پښتنې اسدالله الدین صاحب دغه جواب کې ډیر خوشاله سم او بل یو څه اوریدم چې الدین صاحب محترم ما څخه به لا دل وقف غوښتنه کړې ده چې یو پښتنه راځه کوم په کور کې لري نو دا چې تاسو ډاکټر انسان د خبرې د بیا ولادي په ناروغي دغه که تاسو یې جواب الدین صاحب په بری مرزي باندې پولیس د نکوم نو په لاس ته دغه پښتنه ورته جواب کوم.
و تاسو پښتنه وکي چې چیرته اړوند نه وبې پریک دبل متخصص صاحب تازه کړه ډاکټر صاحب یوازې هغه پښتنه ځوابوي چې د دوی د تخصص اړوند راځي مهرباني.
و قربان کما یو مریض تاسو ته شنو ورودین چې عبد الله الدین صاحب په کور کې مریض لري زنانه مریض نو د دې دواې پکړې دي هر ډاکټر چې ورغلي دي دا مریض شدید کولمو میکروب لري حتی د 200 څخه نیولې تر 300 پورې میکروب د کولمو ده لري نو داغه ناروغي صدې ډیر ضروري دي د سر د درد څخه ډیر فائدې دي دوی وايي چې چیرې ډاکټر صاحب محترم ته جواب راکړي دا مریض عمر د 90 کال څخه دراتي 90 کال پورې دغه پښتنه لازمي وکړل چې مثال دغه د میکروب د پاره یا ګولۍ یا مثال د شربت یا ستن یو شی را ماري پیږي چې مثال دغه میکروب به په توګه د مې دی چې دغه پښتنه محترم اسدالله الدین صاحب
کور ودان اتل سپ سلامات او سې ډېر مننه. بل اوریدونکو ته هم ورزو د پښتنې ځان سره لیکو بیا به ډاکټر صاحب اکلیل ټول پښتنې یو ځای جواب کې ممکن ځینې پښتنې سره ورتواله ولري. بل اوریدونکو د ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي مخاره
جوړ وسی اصل موضوع باندې خدما سر نس خلاص موضوع د چش و
موضوع همدغه د بیا ولادي په ستونزو عوامل او مخنیوي باندې خبرې کوو. خا د اوریدونکو فکر کوم رادیو نه ونی ولی او داسې مخته مزاحمت کوي په عامه اصطلاح وایم دا بحث داسې ورته خمالوم نشه په هر حال تر هغه چې نور اوریدونکو راځي ښا ډاکټر صاحب راځي چې د اوریدونکو پوښتنه جواب کو. گیس خان پکتیان اړیکه نیولې و، دغه پښتنه داسې و چې وای عوامل راته وای په لانډو کې، زه فکر کوم په لانډو کې نه کېږي، هماغه سپارښتنه به کوي چې له دې بحث نه وروسته زموږ د خپرونه پښتو فیسبوک پاڼه کې شته، د ازادۍ راډیو عمل ته د کلیک په وکړي، یو ساعت خپرونه ده د بې واورې له سره، او عوامل چې تاسو مخکې څرګند کړل په هغو باندې به ځان پوه کړي. دغه د اتل سه پښتنو ته کرا شو، وای عوامل چې دی زیات وزن په بیا ولادي باندې څومره تاثیر لري، او دا هم درلودل چې د یو چا زوی نه کیږي پر لپسی لوران کیږي، د طبي په لور په دې اړه باندې هم رانه غوښتل، هغه د بل دوست پښتنه هم و ډاکټر سپتا ساتمن ځان سره یاداشت کړي. اتل سپتا څه وایي؟ دا یو ځوان پښتنه په ځواب کې راځي چې کچېږي مې ومن چا غوي
یا نارینه چا دی کدلی چې ماشوم نه چې دوه باندې سبب سي، یعنی په دې معنی چې دا جوړه چې دوی بیا ولاده پاتې شي، نو ځکه د شاور شخص باید مخنیوی وکړي، هم نارینه هم میرمن. او بل دا چې مثلا یو ماشوم څنګه پیدا کیږي، هغه باید زرش سرګند کړم، دا چې دا څنګه پیدا کیږي، دا چې نارینه خپل اگی جوړوي، میرمن خپل اگی جوړوي، نو د نارینه اگی په بنځای د مردک یا د ویما په خوري کې جوړیږي، او د میرمن اگی د میرمن په تخمدان کې جوړیږي. دا دواړه کله چې دواړه د میرمن او نارینه سره یو ځای شي قربانی وکړي، په دې وخت کې دا نارینه ستاره می هغه د میرمن د هغه اوم سره یو ځای کیږي، او بیا د ماشوم پیدا کېدو باید کړي. دا چې د دې ماشوم جنس په نارینه وي یا په نجلۍ وي، دا یو تصادفي کار دی، دا هیڅ د چا په واسه نه ده، دا یو تصادفي کار دی. دا په دې معنی چې د نارینه په حجرو کې په جنسي حجرو کې یو کروموزوم دی چې جنسي کروموزوم ورته وایي. دغه جنسي کروموزوم نوم ایکس وای دی، او د میرمن په جنسي حجرو کې د کروموزوم نوم ایکس ایکس دی. اوس نو کله چې دا دواړه سره یو ځای شو، مثلا د میرمن ایکس د نارینه نه ایکس سره یو ځای شو، دا معنا نه لري چې دا ماشوم ښځینه کیږي، نجلۍ کیږي. کله چې د میرمن ایکس د ایکس کروموزوم د نارینه له وای کروموزوم سره یو ځای شي، دا د هلک بایس کیږي، ماشوم هلک پیدا کیږي. دا بشپړ یو تصادفي کار دی چې هلک پیدا کیږي که نجلۍ. دا د شاپ هوا سره پوره چې تېنی کې معلومه کیږي چې حتما باید هلک اوسي نجلۍ.
بله، او پام دې پښتنه کې یو بل شای هم دی چې زموږ تاسو په وطن کې ډاکټر صاحب دا دود هم دی، البته ناوړه دود یو بولو نه پیګم، بے معنی دود یو بولو، یا ممکن زینو کسانو ته خوي، هغه بیا د نارینه ته خپل ما په لاس ورسي وای راځنو د خپل میرمن ته وای چې دغه 15 اولادونه موکړنو استادوینه کیږي، بیا نو است بل خځه وکي، بیا بل خځه به بل وکي. نو دغه مسله ستاسو پټکو او د تبابات د اصول لمخې دا تصادفي ده، دا هیڅ کله هم نس کې دی چې د بلې خځې پر اتاک سره یا د بلې خځې په کولو سره دغه موضوع هوار شي. آیا حل لارې دغه ده چې نارینه مثلا د خځو تعداد زیات کی او کنه، همغه یوې خځې سره د ژوند کی او کچیرته اولاد په نصیب کې وینول هغه نه به کېدای شي زوی کیږي؟ ډاکټر صاحب څه وایي ته په دې برخه کې؟
بله، شو پوښتنه ده. زما په نظر باندې کله چې میرمن او نارینه ټول لورې ولري، یعنی ټول لورګانې اوسي، حتمي نه ده چې دوی بل واده وکړي، چې دوی باید منتظر اوسي، باید پسانه اوسي، خدای مهربانه دی، وروسته به هلک پیدا شي. زه داسې کورنۍ پېژنم چې د پنځو شپږو لورو وروسته هلک پیدا شوی دی، دوه درې اولاد پیدا شوي دي پرله پسې. نو دا نشو ویلی چې دا میرمن به تر پایه پورې انجلۍ زېږوي، کېدلی شي چې هلک وزېږوي، او دا چې دا نارینه د بلې میرمن په تمه کېږي او بل میرمن کوي واده کوي، دا خو دا نور ستونزې را ولاړوي. مثلا د لومړنۍ مېرمنې په حق کې سناسه ظلم کېږي، او بل دا چې کېدای شي چې په دویم مېرمن هم تل لورې پیدا وکړي. حتمي نه ده چې ټول هلکان وزېږي.
یعنی په د نه د نارینه او د نجونې یا د هلک او د نجلۍ په پیدا کېدو کې تر ډیره د نر رول دی، د نر د هګیو رول دی د ښځو نه، ځکه همدې لپاره که تعدد د زوجاینو زیات شي یا تعدد د ښځو زیات شي ممکن تاثیر ونه لري. او ډاکټر صاحب، دې سره یو بل پوښتنه هم ما کوله، دلته مې ځان سره یاداشت کړی و چې کله ناکله دغسې ستونزې چې لري ټولنیزې ستونزې دي، او چا مثلا پر د پسې لورانې کېږي، زوی نه کېږي، زموږ او تاسو په ټولنه کې دغه ځینې مسلې شته چې د زوی درلودل اړین بولي، او که زمنې ډېرې خو بیا هېڅکله لور نه غواړي، کوم غواړي او یا دوه لورانې غواړي، اما زمن هره کورنۍ غواړي، ځکه هغه اقتصادي شرایط د دې ایجاب کوي چې کورنۍ ورته امیدواره وي، هم هغه د میراث او ځینې نور مسایل د زموږ او تاسو په ټولنه کې. بیا کومې کورنۍ چې دا ستونزې لري ورځي طبیبانو ته، هغه کسان چې یوناني دواوي خرڅوي په یو او بل نوم باندې، په دوی باندې دواوي خرڅوي، وایي دغه دوا وخوره، د دوا د کې استفاده کړه، مېرمنه دې وخوري، نو انشاءالله چې وایي ستاسو به زوی کېږي، نو هغه نتیجه هم ورکوي، ځکه کله ناکله تصادف هم کېږي، بیا نو هغه د هغوی هغه خپل بزنس او تجارت روان وي. ځینې وخت کې ډاکټر صاحب دغه دا مدوا ته خلک ځي، دا مدوا سمه ده چې خپل اغیز بلري، اما طب په دې برخه کې څه وایي؟ آیا کله چې د یوې مور او د کوم خاوند زوی نه کېږي، دا مدوا په دې کې څه رول لري؟ طبابت په دې برخه کې څه لري؟
داسې صاحب چې په طبابت کې دا ستاسو وویل دا شتون نه لري. مثلا طبابت دا نه مني چې مثلا یو مېرمن تعویز وکړي چې زوی پیدا شي، یعنی طبابت په دې باور نه لري. طبابت په دې باور نه لري چې مثلا یو مېرمن زیارت ته ولاړه شي، دعا وکړي او تل د لطف ځای باندې د هلک خاوند شي، هلکه وزېږوي، او بل دا چې مثلا یا نور یوناني طبیبان دي، هغه درمل ورکوي، مثلا دوا ورته ورکوي، یا مثلا یا سړی چې دا کوټې پکې وکړه، کوټې یا کوټې په کړي دي، په دې مېرمن باندې کوټې کړي دي، یا جادو په کړي دي، هغه سره دا مېرمن تل انجونې زېږوي. دا په ثابت کې دا خبرې نه شته، ثابت دا شان نه مني، ځکه ثابت چې دي دا پر ساینس ولاړ دی، او ساینس چې دي مثبت علم دي، ټول پر تجربه ولاړ دی. نو د خلکو باورونه خو ډېر دي، خلک ډېر باورونه لري. مثلا خلک باور لري چې ورسره تعویز وکړه تل به د اولاد د نارینه اولادونه خاوند وشي، یا مثلا وایي چې زه د یو ملا ته ورسه، یا مثلا یو بل دیني عالم ته ورسه، د هغه دعا وغواړه چې به د نارینه اولاد خاوند وشي. دا خو اکنه د باور دی، خلک یې لري، لیکن په ثابت کې دا شی نشته، ثابت دا شی نه مهمه، ځکه ثابت شي
بله. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع هم ده په دې زموږ تاسو په دې ولس کې، د عقیدې یو برخه هغه هم ده، دا چې څومره دغه عقیده پر ځای ده، ممکن موږ تاسو هغه له اسلامي پلوه په بحث نه کو، ځکه د موږ تاسو کار او مسلک نه دی، اما زه فکر کوم له طبي پلوه به ښه وي چې آیا امکان لري که نه چې انسانان د دې لامل شي چې بل انسان د اولاد ونه زېږي. زموږ تاسو په ټولنه کې دا وای وای د فلانی اولاد نه کیږي، ځکه د نکاح په وخت کې وای د دوی دغه هغه تړل سوي دي، داسې اصطلاح ورته کاری نه پیګم، ممکن د افغانستان په جنوبي سیمو کې ورته بل اصطلاح وکړي، خو په مرکزی ولایتونو کې ورته وای فلانی تړل سوي دی، کله چې نکاح کېدل نو کوم کس وای دغه سي کوډي پکړي دي چې دای وټړي د دوی اولاد ونسي. دغه شی فکر کوم د افغانستان نور ولایتونو کې هم شته. آیا دغه تجربه په دې نورو هیوادونو کې هم چې دغه عقیده نسته داسې او شایسته، او طب په دې برخه کې هم داسې نظر لري چې بل څوک د دې لامل نس کېدای چې د چا د اولاددارۍ مخه دې ونیسي؟ یوازې د الله پاک په لاس کې دي، ځکه طبیعت هر څه الله پاک پیدا کړي، او اولادونه هم د الله پاک نعمت دي، نو که الله پاک وغواړي بنده بیا نسي کولای چې د بل چا د بې اولادۍ لامل دي سي. طب څه وایي دې برخه کې ډاکټر صاحب؟
تاسو خبر نه سم ده تعابت چې دي، مګر څنګه چې موږ خو تعابت مثبت یلم دی، او تجربه ولرم دی، نو ځکه تعابت نه دی چې مثلا یو بل نفر دی راولاړ شي د یوې جوړې د یو مېرمن او د نارینه لپاره دی، یو ماشوم د ماشوم باعث وګرځي، دا امکان نه لري. یوازې همدا جوړه کولی شي چې ماشوم وزیږوي د کوروالۍ په پایله کې، د کوروالۍ په نتیجه کې. بل درېیم نفس، درېیم نفر یا درېیم وګړی، درېیم کس کوم اغېزه نه لري، تاثیر نه لري.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه بحثونه مو سره یو څه واضح کړل. موږ کاشکې په دغه بحث کې داسې پوهېدای چې دغه موضوع باندې اورېدونکي تماس نیسي، چې یو دیني عالم ته مو هم بلنه ورکړې وای، تر څو هغوی له هغه دیني اړخه دغه روایات یا دغه کومې اوازې چې زموږ او تاسو په هیوادونو ولسونو کې دي دغه رد کړې وای. په هر حال نن سبا د مطالعې زمینه ډېره پراخه شوې ده، انټرنیټ سته. په هغه کې نن سبا که څوک په انګلیسي پوهېږي، په انګلیسي خو ممکن میلیونونه مقالې وي، خو پښتو او دری کې هم نن سبا لیکنې سته. ویبسایټونه ماشاءالله ښه پراخ زیات دي، نو کولی سي اوریدونکي هلته مطالعه وکړي تر څو ځان ته جوته کړي چې آیا درېیم کس کولی سي چې یو څوک وتړي د چا د بیا اولادۍ لامل شي او کنه. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکو، د دوی خپله خبرونه ده. هیله کوم چې دوی خپلې پوښتنې لاندې لاندې مطرح کړي، تر څو وکولی سو د بحث تر پای پورې د ډېر اوریدونکو پوښتنې ځواب کړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې، ستړي مشئ. مهرباني، ستړي مشئ.
اورم
ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې، بیا اولادۍ باندې خبرې کوو. تاسو څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې دا ده له جناب ډاکټر صاحب محترم څخه، دا ستونزې کیماله راوړې کیږي، دا ستونزې کیم ځین رامنځته کیږي، دا د میکس په پښتني پښتونونو ټولنه کې دا ستونزې مشکل دا بار بار تکراری کی، دا مشکل ستونزې ویل رتی دغه د مخنیوي لارې کیمه دوی چې دا مخنیوي دي دغه داسې پیښه وشي.
ښه، کور ودان تاسو پکتیا نړۍ کې ولې خوست نه؟
خوست ښه.
ښه، آیا خپل خپلوانو کې یا په کورنۍ کې داسې کوم کس لري چې بیا اولاد وي؟
هو شته.
ښه، د واده څومره وخت کیږي او آیا د درملنې لپاره مراجعه کړې؟ اتمن به ډاکټر صاحبانو ته به ورغلی وي.
ډېر داسې تللی دی، ډاکټرانو ته تللی دی، هغې کله عملیات یې کړی دی. د واده تقریبا څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د ده واده کړی دی، او ډاکټرانو هغې کله چې یو ډاکټر په کابل کې همده ته عملیات هم ورکړل د ولادۍ په برا کې، دا عملیات هم ورکړل، خو د ده سپېره اولاد نه پیدا کېږي. دا مشکل دا ستونزه کیم ځینه ده. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د دغې ادخال لاره یې وښيي.
دغه میرمنه یا ستاسو خپلوانه چې دا میرمنه هم بولې د ډاکټر ته که یوازې نارینه مراجعه کړي ډاکټر ته؟
نارینه ته خو عملیات وکړل، خو د ډاکټر د میرمن چې دا یوازې د ملنه یې کړي، خو نور عملیات صحیح نه دي ورکړي د میرمنه ته.
مننه. کور ودان راډیو واوري، وروسته به ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي چې دغه جوړې لپاره چې پنځلس کاله کېږي بیا اولاد ده، عملیات یې هم ورته کړی، دا څه ډول پروسیجر دی، څه وکړي نور؟ ډاکټر صاحب خپل سپارښتنې درته وایي. کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه، ډاکټر صاحب راځئ چې دغه د خوست اورېدونکي پوښتنه ځواب کړو، او دغه بل اورېدونکي چې د معایناتو په اړه باندې پوښتنه درلوده بیا اړیکه پرې شوله، وایي معاینات هم سره کمزوري دي، او یعنی په دې برخه کې وایي طبي پرمختګونه هم سم نشته. څه وایي دغه دوه اورېدونکو ته ډاکټر صاحب؟ داسې دي چې د
تخصص نه یعنی د شزینا ډاکټر صاحب په اومې څو باندې د تشخیص د بیولوژي تشخیص لپاره یا د بیولوژي د سبب لپاره لومړی یو تاریخ شخص کیږي، یعنی چې به سره شخص کیږي په دې باندې چې د ناروغ د جوړې څخه پوښتنه کیږي، پوښتنه کیږي د لوري څخه معلومات راټولېږي. دویم دا چې دا دواړه کسان میړه او مدینه باید دوی جسمن معاینه شي، کسان شي دوی باید وکسر شي، یعنی دوی بدن معاینه شي چې مثلا دوی په خپل بدن کې کوم ستونزې لري نه لري. مثلا نارینه مثلا د دوی سناسوري حالات هم وکسر شي، غیر سناسوري او سکسوري جهاز څخه باید ټول بدن معاینه شي، او میرمن همدارنګه هم سناسوري او څکه سوري چې هغه معاینه شي او ټول بدن یې معاینه شي، او درېیم دا چې باید لابراتوار وشي، لابراتواري معاینه وشي. مثلا کېدای شي چې یو میرمن یو یو التهاب ولري یو بکتریایي التهاب ولري یو بکتریایي ناروغي ولري مثلا یو بل ویروسي ناروغي ولري په خپل تناسلي جهاز کې او هغه د نلونو د بندش باعث وګرځي او د هغې د تیلېدو د حرکت باعث وګرځي جازه کیدای شي چې به میرمن بیا اولاده پاتې شي یا مثلا یو نارینه باید لابراتوار وکړي د مې یو غوښتنه د پټن سي هغه د برافات او یو جنسي مو کتل سي چې دا د سپرمونه یا هغه هغه په څومره کاشه باندې په څومره اندازې او د اندازې له نوې په بیر اندازې څخه د سپرمونو حرکت څنګه دی هغه خوځښت څنګه دی هغه کیفیت څنګه دی دا به مو کتل سي او بیر دې څخه باید نور په مېرمن کې مثلا نور بدن کې نور ماینات وشي مثلا د اولتراشال موږ ارمانی کې اولتراشال وایي په انګریزي کې سونوګرافي یا تلویزیوني ماینات دا باید وشي مثلا د مېرمن تخمدان د مېرمن دوه هغه جوړښتونه دي ساختمانونه دي چې دا په اوغا کې شتون لري او دا د مېرمن حقي جوړېږي دا باید په سونوګرافي باندې ماینات یې وکتل شي که چېرې یو مېرمن په خپل تخمدان کې سیستونه ولري یا کیستونه ولري کیدای شي چې دا د بیولوژي به سوکسي او دا کیستونه په سونوګرافي کې لیدل کیږي که څنګه سره وګورئ
ښه مننه ډاکټر صاحب بیانې که هر هغه جوړه چې د واده یو کال وتلې وي دوی کومه خاصه معلومه ناروغي ونه لري اولاد نه کیږي نو دا د هغو کسانو په ستونزه کې حسابي کې لري طبي په لوه چې دا اقامت یا بیا اولادې ستونزه لري او دغه ستونزې عوامل هم ډیر پراخ دي په نارینه وو کې هم ځانته عوامل لري چې مخکې ډاکټر صاحب څرګند کړل او تفصیل په ورکاو دغه راس په خزینه وو کې هم نو ښه به دا وي چې دواړه ښځه او خاوند بلا بلو ډاکټر صاحبانو ته مراجعه وکړي ترڅو معلومه شي چې ستونزه کومې خوا کې ده او هر هغه خوا کې چې ستونزه وي که په نارینه کې ستونزه وي نارینه د خپل ستونزه هواره کوي او که په ښځه کې وي ښځه د خپل ستونزه هواره کوي او که خدای مکړه په دواړو کې وي دواړو لپاره یعنی تر 90% پورې ډاکټر صاحب مخکې ویلي چې عوامل مشخص دي او د عواملو درملنه کیږي وروسته به بیا لږ ذره په دې تام شو چې دغه درملنه په افغانستان کې څومره امکان لري خو اوس ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو د دوی پوښتنې اخلو بیا ورورو د بحث سره پای ته رسوو په پای کې به په همدې خبرو لږ ذره تام شو چې په افغانستان کې د بیا اولادې درملنه څومره امکان لري اوس ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله
ما ژغوره او غږ مو راځي
بله او پښتنه مونږ دغه د ډاکټر صاحب څخه کله کله داسې پېښه شي په واده څخه وروسته یو کال یا دوه کاله تقریبا ځینې داسې کسان موږ لیدل چې درې کاله دغه اقامت یا شنډوالی دوام پیدا کړي او پس له هغه څخه بغیر له کومې دوا او بغیر د ډاکټر د معاینات او د کتنې څخه بېرته حمل رامنځته شي نو آیا دا اوس
ښه یعنی تاسو پوښتنه داده چې آیا په طبیعي ډول د دې امکان شته چې د اقامت ستونزه هواره شي او که نه او ځینې داسې کسان مو د بېلګې په توګه هم یاد کړل بله کومه پوښتنه لرئ
نه مننه بله ما پوښتنه همدغه
و کور ودان په دې به ډاکټر صاحب رانه واچوي ښه خبره ده چې آیا ځینې وخت ځینې ناروغي خپل چې هغه وخت پوره شي یا ځینې ستونزې هواریږي آیا اقامت یا بیا اولادۍ هم دغه څه کیږي چې د وخت په تیریدو سره په خپله نارینه او ښځې دواړه د ته اماده شي چې اولاد راوړي بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو بیا به د دواړو پوښتنې یو ځای سره ځواب وکړه تخنیکي همکار شفیق عیار اشاره کوي چې دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده نو تر هغه چې بل اوریدونکو روغکیږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکړو ډاکټر صاحب دغه طبیعي علاج یا هم د وخت په تیریدو سره آیا د اقامت ستونزه خپل هم هواریدلی شي
دا خو تاسو چې باید سبب یو کتل چې کچېر سبب دا چې درن نه وي مثلا د تناسلي او تناسلي جهاز کوم غړي ناروغ نه وي مثلا دا هیڅ ستونزه نه وي کېدای شي دا ستونزه هم شي خپل دا څه چې ډېر ځله د بیولوژي باید هم کېدای شي مثلا نارینه د کورنۍ په وخت کې ویدنه لري یا مثلا نارینه خپګان استوي د خپګان ناروغي لري یا ویدنه لري یا مثلا د خطر څخه د کورنۍ په وخت کې لازم کار چې باید وکړي هغه نشي کولی. څه چې باید وکړي هغه نشي کولی. یا میرمن مثلا میرمن ډېرې میرمنې ویره لري د قربانۍ څخه، دوی د دردونو څخه ویره لري، او د هغې خاطرې چې دوی داسې ویرېدلي دي یا اورېدلي دي د خلکو څخه، نو دوی میرمنې ویره لري، او نو ځکه دوی د دې لپاره آماده نه وي چې د قربانۍ لپاره خوشحاله اوسي. دوی ویره لري خوښ نه وي، میرمن چې خوښ نه وه مثلا خوشحاله نه وه، بیا کېدلی شي چې د بې اولادۍ باعث وګرځي تا قربانۍ. یا مثلا کله چې نارینه په خفګان اخته وي یا ویره ولري، یا نو ځکه د هغه د نسوکۍ هغه چې ده په کافي اندازه باندې دې ته نه آماده کېږي چې د میرمن سره قربانۍ وکړي. یا مثلا نارینه مخ سر دي چې له میرمن سره یو ځای شي، نږدې شي، ورسره قربانۍ ورسره وکړي، دا نارینه انصاف کېږي، د مني اوبه ځي. دا هم یو لوی علم دی چې د بې اولادۍ باعث کېږي، او کېدای شي دا وروسته بېرته نورمال حالت سره راشي، کله چې د نارینه ویره ونه لري، خفګان ونه لري، ډپریشن یا اروایي فشار نه ونه لري.
بله،
او د قربانۍ په وخت کې امضا نه شي وخت کې تر مخه.
بله، یعنی ډاکټر صاحب دا بحث پکې ډیر مهم دی چې انسان که غواړي چې اولاد وزیږي یا مثلا د میرمنې په ناس باندې ماشوم شي، باید له فشارونو نه، له ژور خفګان نه، له دغه هر څه نه خپل ذهن ټول کړي، یو سالم انسان واوسي تر څو وکولی شي او اولاد دنیا ته راوړي. دا معنی چې که یو کس په ژور خفګان اخته وي، په ډپریشن باندې اخته وي، او که برعکس کومه ښځه هم په ډپریشن یا خفګان باندې اخته وي، نو بیا توقع نه کیږي چې دوی دې تر ډیره سالم ماشوم دنیا ته راوړي. دا شی پکې ډیر مهم دی، دا بحث پکې مهم دی. ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا دا بحث ورو ورو سره پای ته رسوو، ځکه دا وخت مو هم کمیږي. اخري اوریدونکی برا واخلو، بیا به دا بحث سره راټول کړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي.
مننه اوریدن صاحب تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. رضوان الله هیوادمل يم د هلمند ولایت نه.
ښه هیوادمل صاحب، ستړي مشي، مهرباني.
ډاکټر صاحب، نو مې لمړی پوښتنه دا چې مثلا ځواني کې، یعنی په مثلا وخت انسان مثلا مجرد یا تر واده مخکې باید کومې کړنې وکړي او کومې کارونه ترسره نه کړي، تر څو بیا دا واده کول ورسره په دې مرض باندې اخته نه شي، په سنتو باندې. او دوهم دا چې مثلا د کوم ناروغۍ سره، د کوم ناروغۍ له امله مثلا سنتو زیات رامنځته کیږي کله انسان په بدن کې وي. او بل دا چې د سنتو صدی په نارینه کې زیات لوړ ده او په ښځینه کې، یعنی په کومه کې زیات رامنځته کیږي.
ډیره مننه هیوادمل صاحب، ډیره په زړه پورې پوښتنې. سلامات او سیکور ودان. ډاکټر صاحب تاسو اتمن ځان سره لیکلی دی د هیوادمل صاحب پوښتنو درې جزونه درلودل. اول وای، په مجردۍ کې نارینه او ته څه کول پکار دي ترڅو په راتلونکي کې چې کله ګډ ژوند جوړوي له بیا اولادې سره مخامخ نشي.
او ترڅو مهم معلومات چې باید یو ځوان په کافيانه د معلومات پیدا کړي، چې مثلا دواده مطلب څه دی، شتپاره واده کېږي مثلا، یا کله واده کېږي، قربانۍ څه ډول کېږي، قربانۍ څه معنا، په څه شکل باندې کوم لوازم شرایط باید آماده وي، دې باره کې باید معلومات ولري. او همدارنګه باید ځان پوه کړي چې کله چې قربانۍ کېږي او وغواړي چې دوی جرته ژره د ماشوم خاوند شي، باید هغه قوانین چې د قربانۍ په وخت کې باید مراعت شي، دا ټول باید دوی مخکې سره کړي، ځان پوه کړي، ځان ترې معلومات پیدا کړي. ډېر داسې نارینه شته چې دوی مثلا لوسې نه دي کړي، تحصیلات نه لري، ښوونځي سره نه دي تللي، دوی هېڅ معلومات نه لري د قربانۍ په باب باندې. یا که څه معلومات لري، خو دوی معلومات کافي نه دي، په کافي اندازه نه دي، معلومات یې پوره نه دي، بشپړ نه دي. نو ځکه دوی د قربانۍ په وخت کې دوی څخه چېروسې نه کېږي. یا میرمن مثلا، ډېرې میرمنې دي چې دوی برنامات نه لري، مثلا زده کړې نه لري، لیک نه دي کړي، نو ځکه دوی پوره برنامات نه لري. او دوی مثلا د مشرانو څخه اورېدلي وي، یا ماشومانو څخه اورېدلي وي، ځکه دوی ویره لري د قربانۍ څخه، نه غواړي چې خپل میړه سره مثلا یو ځای شي. ویره لري، ما ته به داس پیدا شي، ما ته به خپل بل تکلیف را پیدا نشي او بل مرض پیدا نشي. دا خبره هر څه مهم ده، هیڅ څه مهم نه شي دا چې باید میړه او مدینه باید پوره معلومات پیدا کړي.
بله، او یو بل پوښتنه و ډاکټر صاحب چې هغه پوښتنه ما هم کوله مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله ناکله جوار خفګان او سترس د دې لامل کیږي چې انسان و نشي کولی له ذهني پلوه دې ته آماده ووسي چې ماشوم راوړي. نورې کومې عمده ناروغۍ دي ډاکټر صاحب چې هغه په بې اولادۍ کې رول لري او د بې اولادۍ لامل کیږي؟
دماغ کې د انسان په دماغ کې یو غده ده، موږ غده نخامیه ورسوی یا نخامیه غده په سببت انګریزي کې ورسوی پیتوسری گلاند. په دغه ځای کې هورمونونه جوړیږي، دا هورمونونه د بدن په جنسي جهاز کې اغېزه کوي. د نر او ښځې د جنسي جهاز په غوږوالو باندې پر هورمونونه باندې دا اغېز کوي او هغه کنټرولوي. کله چې د انسان د دماغ په دغه غده کې د نخامیه غده کې ستونزه وي، په هغه کې یو تومور وي مثلا، نو بیا کېدلی شي چې دا نارینه یا میرمن د ماشوم خاوند نشي، ځکه هغه هورمونونه چې د نارینه او ښځینه تناسلي او تکثري جهاز کنټرولوي دا هورمونونه هلته اغېز نه لري چې دوره درلود.
بله، او ډاکټر صاحب لاندې لاندې پوښتنې غواړم او پای ته رسیږو. کوم خوراکي مواد په دې کې رول لري چې هم نارینه او هم ښځینه له فزیکي پلوه دې ته چمتو کړي چې دوی یو سالم اولاد دنیا ته راوړي؟ کوم خوراکونه ډېر مهم دي؟
خوراکي مواد خونده مثلا پروتئینی مواد دي یا کاربوهایدرات یا قندي مواد دي، او همدارنګه مثلا ویټامینونه دي چې په میوه او سابو کې شتون لري، منرالونه دي، دا شیان باید موجود وسي په غذا کې تر څو انسان د حجراتو اړتیا پوره شي. په مونیټرونه باندې کله چې نارینه یا ښځه ډېره کمزورې وي، ضعیفه وي، ځان سمه نه وي، کېدای شي چې دوی د بې اولادۍ باندې اخته شي. یا مثلا دغه میرمن کېدای شي چې مثلا د جامع ناروغي ورکه شي، که چېرې دوی مثلا دا یو ناروغي ده انورکسیا نیرووز او ته وایي یا عصبي بېشتهایي، که چېرې میرمن په دې عصبي بېشتهایي باندې مبتلا وي افسه وي، بیا دا د جامع ناروغي ورکه کېږي. که جامع ناروغي ورکه شوه
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم اوریدونکو سره مژمنه کړې وه، که څه هم تاسو په افغانستان کې نه یې، په ویانا کې خپل کار او فعالیت کوئ، یا ما د افغانستان له وضعیت خبر یا هلته حتمن ملګري ډاکټر صاحبان لرئ، په افغانستان کې دغه د اقامت یا شنټوب درملنه څومره امکان لري؟ تر 3% پورې تاسو ویل چې 90% پورې د اقامت عوامل معلوم وي په ښځو او په نارینه وو کې، آیا 90% درملنه په افغانستان کې امکان لري؟ په لنډو کې په ډېر ثانیو کې خپل خبرې راټولې کړئ ډاکټر صاحب.
فکر کوم چې هو دا خبره سمه ده. ډېر ډېر لږ ناروغۍ دي چې هغه علاج وړ نه دي، ډېر لږ ناروغۍ دي چې هغه علاج وړ نه دي، ډېر یې علاج وړ دي، درملنې وړ دي، ځکه چې ډېر کوچني ناروغۍ دي یا مثلا عادتونه دي یا باورونه دي یا دغه معلومات نه شتون لري، نو ځکه زما باور دا دی چې ډېرې لږ ناروغۍ یا ډېرې ستونزې چې افغانستان کې شتون لري او د بیولوژي باعث ګرځي کېدای شي چې درملنه یې وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې اقامت بیا اولادۍ یا شنډتوب ته ځانګړې شوې وه همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په ویانا کې د عمومي طب او د ماشومانو له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل نه ډیره ډیره مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، دا شکر ناروغي چې دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه. موږ به خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.